د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د پښتو خبرونې تموز اسد الله لودین هر کله کوم. د خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې دا اوري چې د حکومت او طالبانو سرچینو منلې چې اوربان دې په نا اعلان شوې بڼه غځولې دی. هغه اوربان چې د اختر په درې ورځو کې و، خو وروسته هم داسې ښکاري چې اوربان غځېدلی او تر اوسه د کومې لویې امنیتي پېښې راپور هم نه دی ورکول شوی. دا خپرونه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خلکو ته د کورونا ویروس په اړه جدي خبرداری ورکړی. افغان، امریکایی او ازبکستانی چارواکو یو درې اړخیزه غونډه کې د بین الافغاني خبرو په ژر پیل خبرې وکړې، او د امریکا د استازو جرګې په مطلق اکثریت داسې لایحه تصویب کړې چې له ډونالډ ټرمپ نه غواړي د یوغور مسلمانانو د ځپلو لپاره په چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خلکو ته د کورونا ویروس له امله سخت خبرداری ورکړی. دوی ویلي که احتیاط و نکړی وضعیت به ډیر زیات خراب شي. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال وحید مجرو پرون په کابل کې رسنیو ته وویل دای وای په خوا به موږ خبرداري ورکوو چې سیل را روان دی، نن خبرداري ورکوو چې سیل راغلی دی، او زموږ یو زیات شمیر وطنوال د کورونا په مصیبت کې د غرقېدو په حال کې دي. په افغانستان کې تر اوسه 2,445 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. د ښاغلي مجرو په وینا د دغو مثبتو پیښو 50% کې په تیرو 12 ورځو کې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال زیاته کړه چې په اختر کې ګڼو خلکو روغتیایي لارښوونې مراعت نه کړې، نو اوس مجبور دي چې په ښارونو کې تر یوې مودې پورې قرنطین عملي کړي. ښایي دا قرنطین د شنبې له ورځې پلی شي او بیا وروسته له یوې مودې په تدریجي ډول بیرته راکم شي. د افغانستان، امریکا او ازبکستان استازو د بین الافغاني خبرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ډیوډ هیل د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سولې خبرې وکړې. د دغې درې اړخیزې غونډې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي موافقه وشوه چې بین الافغاني خبرې ژر پیل شي تر څو پکې پر سرتاسري اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې پر یوې سیاسي نقشې بحث وشي. د غونډې برخوالو د اختر د درې ورځني اوربند د ادامې هیله کړې او ټینګار شوی چې بیا امنیتي وضعیت تر اوربند مخکې حالت ته ورستون نشي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې سیمه ایز چارواکي د 13 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د زابل د امنیه قمندانۍ ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل چې د شاجوی ولسوالۍ د جعفر او قیوم کلا په سیمو کې هوایي ځواکونو طالبان په نښه کړي.
طالبان مخالفینو له لور څخه زموږ پر یو ملاتي کټار باندې برید سره شوی و چې کله د نظامي شورا د پریکړو پر اساس باندې زموږ د افغان امنیتي ګډو ځواکونو همدارنګه د هغوی ځواکونو په ملتیا سره پر وسلوال باندې بریدونه ترسره شو چې 13 کسه وسلوال په یاده جګړه کې ووژل شول.
ښاغلي امیری زیاته کړه چې له بده مرغه په دین خطه کې دوه ماشومان هم ټپیان شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په زابل کې حکومتي ځواکونو د 4 ماشومانو په ګډون 6 ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. د اختر تر درې ورځني اوربند وروسته په افغانستان کې نښتې یو څه مخ په کمیدو دي، او د اوربند پر مهال هم د دواړو لورو حکومت او طالبانو ویلي وو که مقابل لوری حمله پرې وکړي دوی ځوابي برید وکړي. د کورونا ویروس تر ختمېدو وروسته له افغانستانه لومړی الوتکه چې مسافر لیږدوي ایران ته ورسېده. د ایران ایرنا آژانس په مشهد کې د خراسان رضوي هوایي ډګر د رئیس حمود امینی بانی په وینا خبر ورکړی چې وروسته له نږدې 3 میاشتو د الوتکه چې 146 مسافر پکې سپاره وو د چهارشنبې په ورځ د خراسان رضوي پر هوایي ډګر کېناسته. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره کورونا د هغو کډوالو په منځ کې خپره شوه چې له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي وو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د استازو جرګې په مطلق اکثریت داسې لایحه تصویب کړه چې له ډونالډ ټرمپ نه غواړي د ایغور مسلمانانو د ځپلو لپاره په چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. دغه لایحه چې د همدې میاشتې په سر کې سنا هم پاس کړې، پر هغو چینایي چارواکو د بندیزونو غوښتنه کوي چې د لګکیو ایغور مسلمانانو د ځورولو تورونه پرې پورې دي. د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي د بیجنګ دا وحشیانه کړنې چې د ایغور مسلمانانو په ضد کوي د ټول نړۍ جمعي وجدان ته به احترامي ده. د امریکا د استازو جرګې دا لایحه اوس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ توشیح ته وړاندې کیږي. هغه له دې وړاندې ویلي چې پر چین د دې لپاره د بندیزونو پر لګولو غور کوي چې په هانګ کانګ کې یې د ملي امنیت اړوند خپل قانون تحمیل کړی. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو چین تورن کړی چې شاوخوا 1 میلیون ایغور مسلمانان او نور لګکي یې د اجباري کارونو په یوه کمپ کې راټول کړي، خو چین له دوی نه ناوړه ګټه اخیستنې تورونه رد کړي دي. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د روسیې، چین او اروپایي کمپنیو د ملکي اټومي همکاریو پر سر وضع شوی مافیات پای ته رسیږي. مایک پامپیو پرون د مې په 20مه وویل ایران د اټومي پروګرام په اړه خپلې یو شمېر ژمنې ماتې کړي، نو ځکه پر د دې مافیات دوام توجیه کیدای نشي. دا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام وروستۍ لاسته راوړنې دي چې د له منځه تلو په حال کې دي. ښاغلي پامپیو ویلي د ایران اټومي هڅې به پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي او دغه رژیم به له نړیوالې ټولنې نه نور هم منزوي یا ګوښه کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک خبریالانو ته ویلي ایراني چارواکي دوه لارې مخته لري، دوی به یا له امریکا سره خبرو ته رامخته کیږي او یا به هم د خپلې اقتصادي ماتې غم خوري. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل د خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې یو راپور دار اخلو چې د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په نا اعلان شوې بڼه اوربند تمدید کړی دی. د طالبانو یوې معتبرې سرچینې هم ویلي چې دوی غواړي د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره د شخړو کچه همداسې ټیټه وساتي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د افغانستان د امنیتي ادارو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د اختر درې ورځنۍ اوربند په نااعلان شوي شکل ادامه لري او حکومت هم د اوربند غځېدل غواړي. دې سرچینې د دې لپاره نه غوښتل چې خپل نوم واخلي چې حکومت تر اوسه د دې نه اعلان شوي اوربند د تمدید په اړه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې. بل لور ته د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د اختر اوربند د درې ورځو لپاره و، خو اوس دوی غواړي چې د شخړو سطح ټیټه وساتي تر څو د سولې په خبرو کې پرمختګ رامنځته شي. په ورته وخت کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي او د افغانستان حکومت غواړي چې د طالبانو زرتنه نور بندیان خوشي کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
هغوی 250 خلاص کړی دي، موږ 2000 تر اوسه خلاص کړی دي. دا نیک قدم دی د سولې لپاره. زه په نیک شګون باندې اخلم ښه پیلامه کېدلی شي. د حکم سره سم موږ زر بندیا نور خلاصو، لوجستیک پلان ورته جوړو.
ښاغلی خادم زیاته کړه چې د طالبانو بندیان تر اوسه تسپارل شوي لسل مخې خلاص شوي دي او د طالبانو له لوري په خلاص شویو کسانو کې نظامیان، ملکیان او عام خلک شامل دي. تر اختر مخکې افغان حکومت د طالبانو زر زندانیان خوشي کړي وو او تر اختر وروسته یې هم همدومره شمېر بندیان له بنده آزاد کړل. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین د افغان حکومت له لوري د 2000 طالبانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ او د سه‌شنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د دوحې په توافقنامې کې د 15000 طالبانو د خوشي کېدو غوښتنه د دې لپاره وه چې د اعتماد مناسبه فضا رامنځته شي او باید دغه پروسه تکمیل شي تر څو بین الافغاني خبري پیل شي. ټاکل شوی وه چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبري د مارچ په 10مه پیل شي، خو طالبانو د خپلو بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار وکړ او حکومت د اوربند غوښتنه کوله. طالبانو بیا ویل چې اوربند د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې د بحث مهمه مسأله ده. د افغانستان امنیت شورا د چهارشنبه د ورځې په خبره شوي بیان کې راغلي دي چې طالب بندیان د ولسمشر غني د فرمان پر اساس د ښه نیت او د سولې په هڅو کې د پرمختګ په هدف خلاص شوي دي. په دې بیان کې دا هم ویل شوي دي چې حکومت سولې ته لومړی توپ ورکوي او پر همدې بنسټ یې د طالب بندیانو د خلاصون دغه اقدام د اوربند د دوام او د افغانستان د دولت او طالبانو ډلې ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل په هدف ترسره کړی دی.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
بله درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ نن د خبرونه کې برخه واخلئ. د ماسپښین له دوو بجو تر څلورو بجو پورې دوه پرلپسې ساعتونو کې پر اوربان بحث کیږي، د اوربان پر اغیزو او دغه راز د تمدید پر امکاناتو خبرې کیږي. او اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي. اسمت ساروان دغه تبصرې تاسو ته وړاندې کوي، او ورپسې هم د سندرو میلمانه پروګرام.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل له افغانستان څخه یې د ځواکونو د ایستلو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکلې، خو څومره چې ژر کیږي په مناسب وخت کې به یې وباسي. ټرمپ دقیقه نیټه ونه شوده، خو د نوموړي له څرګندونو وروسته پرون نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې وښل چې ټرمپ غواړي د انتخاباتو تر ورځې پورې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا د ولسمشر انتخابات د نومبر په درېیمه نیټه ترسره کیږي. نیویارک ټایمز وایي ټاکل شوې ده چې د امریکا د پوځ جګپوړي چارواکي په راتلونکو ورځو کې ولسمشر ټرمپ ته له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو د پلان په اړه انتخابونه وړاندې کړي. ورځپاڼه د ځواکونو د ایستلو له پلانه د خبرو چارواکو په قول لیکي چې په دغو وړاندیزونو کې یو داده چې ټول امریکایي پوځیان د امریکا تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. په دې اړه د نیویارک ټایمز د دوو خبریالانو تحلیل داده چې د پوځ قمندانان دې نتیجې ته رسېدلي چې ولسمشر ټرمپ غواړي چې د نومبر تر میاشتې پورې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي، ځکه چې دا کار کېدای شي په انتخاباتو کې ورسره مرسته وکړي. د فبروري په 9 نیټه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د جولای تر میاشتې پورې له افغانستانه 4,600 امریکایي پوځیان ووزي او شاوخوا 8,800 نور وروسته ووزي. خو اوس راپورونه وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر هغه څه چټک دی چې په موافقه کې پریسله شوې وه. ویل شوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې د کرونا وایرس په خاطر غواړي چې خپل ټول غیر ضروري ځواکونه له افغانستانه وباسي. د منځنی ختیځ چاپ د نیشن ورځپاڼې د افغانانو پر یوې داسې ستونزې لیکنه خپره کړې چې نن سبا ډېره تکرارېږي. دا ستونزه د برېښنا پرلپسې پرچاوي ده، او ورځپاڼه وایي چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته د افغانستان د برېښنا پر ستنو بریدونه زیات شوي دي. د روانې می په لومړیو کې د برېښنا تاسیساتو ته درې غټ ګزارونه ورکړل شول. لومړی د کابل په چمتله کې د برېښنا د انتقال پر برج حمله وشوه، ورپسې د پروان په چاریکار کې د برېښنا پر ستنې برید وشو، او په سبا یې چې د برېښنا شرکت کارکوونکو غوښتل نړول شوې ستنه ترمیم کړي بمی برید وشو، چې په نتیجه کې د افغانستان برېښنا شرکت یو کارکوونکی ووژل شو او 4 تنه نور ژوبل شول. ورځپاڼه وایي د برېښنا پر تاسیساتو بریدونو د افغانستان ډېر خلک تیارې ته کښېنولي. په داسې وخت کې چې د روژې میاشت وه، او له بلې خوا د کرونا تشویش د برېښنا پرچاوۍ د خلکو کړاوونه لا زیات کړل. د برېښنا پر تاسیساتو حملو د افغانستان اقتصاد ته هم سخت زیان اړولی دی.
د سندرو
میلمانه وړاندې کوونکی تمنا واحدی او مرسل زازی. سپیچلی الله په نامه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مند یم چې روغ جوړ، خوشاله، آرام اوسئ او نن